دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 نیمه او دلته په پرا کې د سهار 8 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 25 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو نننۍ نه ساته خبرونه پیل په لومړي سارنی خبرونه سلام پر خفا کو چې د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ سندرې هم پکې لرو. په لومړي سار کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکه. د پاکستان په سند صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتی دی. د نیټو د دفاع وزیر نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه د غږېدو لپاره ویانا ته ځي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سند صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلي دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د کراچۍ د جنار روغتون د بیړني حالت څانګې مشرې ډاکټرې سیمی جمالی بیگا خبریالانو ته وویل
پچھلے 4 دن کے اندر ہمارے پاس اتنے مریض آئے ہیں پتیر سلور روزو کی زمان روختن تا دمرا جلوہلی ناروغان راول لري تر اوسه پورې موږ نږدې د 19 ناروغانو درملنه کړې او د دې ترڅنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله 316 کسانو خپل ژوند بایللی.
په عین حال کې د سند د وزیر اعلی سید قایم علی شاه په ګډون یو شمیر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزي حکومت واچوله. دوی ویل د مسلم لیگ نون مرکزي حکومت ولس ته د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې. د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسلز کې پیل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. له بروکسله د ازادي راډیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به دغه راز په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په نیټو کې د امریکا د دایمي استازي ډوکلاس لوټ وایي د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلودونکو نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. ډوکلاس لوټ دغه راز نوي ماموریت د څرنګوالي په اړه زیات معلومات ورنکړل خو ویل چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامداره ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې یو چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې پای کې بشپړېږي خو امریکا ژمنه کړې چې نورې دوې نیمې میاشتې به زموږ د فضايي حدودو د څارنې مسؤلیت واخلي. وفایزاده څرګنده کړه چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د فضايي حدودو د څارنې چارې یو بل شرکت یا کمپنۍ ته وسپارل سي. نوموړي د دې بل شرکت په اړه نور معلومات ورنکړل. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روس اطاعت طرز خبري آژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه دې هیواد ته ورغلی دی. ایتارتاس خبری اژانس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خولې لیکلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو په اړه اندېښنه لري. نوموړي زیاته کړې چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت زیاتېدو د اندېښنې وړ ګڼي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ژغېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دې مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع سره خبرې وکړې. ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي، خو د ده په وینا بیا به تکرار نه سي او دا کار د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی. سپینې ماڼۍ وویل چې دوی د ولسمشر فرانسوا اولاند اړیکې نه په نښه کړي دي او نه به یې په نښه کړي. دا له هغه وروسته ده چې ویکیلیکس د جون پر درویشتمه نیټه وویل د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کاله تر 2012 کاله د فرانس د اوسني ولسمشر په ګډون د لوړپوړو فرانسویو چارواکو په اړه جاسوسي کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د آسټریا پلازمینې ویانا ته دی. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل اټمی فعالیتونه محدودوي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو اترو کې شکیل غاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسېږي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د ایران اټمي پروګرام کابو کول غواړي، کوم چې شایي په پوځي توګه استعمال سي، خو ایران وایي چې دوی د اټمي وسلو جوړولو هڅه نه کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونې سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سند صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړسو کسانو شمیره تر 900 اوښتېده. د شمالي وزیرستان بې کورسوي په زرګونه کډوال د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې ژوند تېروي چې انتظام یې د پاکستاني پوځ پر غاړه دی. د دې کیمپ یو اوسېدونکي د خپل حالت په اړه وایي:
کیمپ کې اوس ځان داسې لیدلی شي لکه قیدی شي وي، ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راستی شي، نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي، لکه هر څه د فوج په اندر کې دي.
د خبر ایجنسی د باړې کاخیلو قبیله کډوال وایي چې د ستنېدو لړۍ بشپړه سوې، خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوي نه دی ورکړي چې وعده ورسره کړی.
موږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپسي وشي، د واپسي اسره به مطلب دی چې اوبه او بجلی او روډونه او ترایکتي کورونه او سکولونه، خو تر اوسه پرې اوبه نشته.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ په مشرۍ له مرکزي حکومت سره یو شمېر اختلافات لري. دا چې د پاکستان مرکزی حکومت او په ځانګړي توګه د اپوزیشن لوی ګوند پیپلز ګوند ترمنځ به دوی اړیکې څرنګوي د سیاسي چارو یو کارپوه یې په اړه وایي:
واکمن حکومت خلاف که د یو تاریخ سلسله جوړېږي نو زما داسې خیال دی چې دې ځل پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي.
په روانه خپرونه کې د یو شمېر نور راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د انټرنیټ له لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. له دوه سره سم په لومړي سر کې د خپلو خبریالانو پر لور ځو. زه پېښور ته د مشال رادیو خبریال خالد خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه دی. خالد خان سهار په خیر.
خوار مشل تاسو د ټول اوریدونکو سهار په خیر.
من خالد خان داسې راپور دی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا د 13 مئی د بلدیاتي انتخاباتو یو اعلامیه جاری کړې ده. د دې د نتایجو په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
جی بالکل پا خیبر پختونخوا کے پا دیرشم مئی دا مقامی حکومت دپارہ چکم ٹاکن شیو دا آغی سرکاری او ختمی نتیجہ پرون الیکشن کمیشن پا خپل ویب سائٹ پا ویب پانا باندے ہم جاری کا دا دی نوٹیفیکیشن شو دا باوی ما چی دا شیڈور مطابق دا غا نتیجی پا اوم جون وڑاندے کولو اغا ریلیس کولو خو بیا دے کے دا اوزن دولی شو دا اوالی شو چی دا زلی کم انتظامی چی دی یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر دا غی دا خوا دا غا نتیجی لانوی رسیدلی نو پرون الیکشن کمیشن دا غا ختمی اور سرکاری نتیجی دا که دا با هم اوائی ما چی پا الیکشن کمیشن ویلی دی چی دا خیبر پختونخوا پینزل لزدلو کے با پا دری سوا او پینزش پیت پولنگ سٹیشن آگے که یونین کونسل دی پا دی با بیوزل بیا تاکنی کی گی زکا چی دی ویلی دی پا دا غا پولنگ سٹیشن کے یا خو درغلیان شوی دی یا بد انتظامی شوی وا دا پولیسو کارکردگی خنوا پا دا غا که بیرٹ بکس سوزاول شوی دی تختول شوی دی نو پا دری سوا او پینزش پیت یونین کونسلو یا پولنگ سٹیشن اغی باندې با بیا ټاکنی کیږي د دې لپاره نیټا نه ده ټاکل شوې دا به هم وایم چې دا پېښور شپاړس کونسل کې به بیا ټاکنی کیږي دغه شان د نوقار دوی کم یونین کونسل دی په هغه به ټاکنی کیږي همشه دا ختمي او د سرکاري نتیجو نه پس اوس به په ضلعي کونسل ضلعي حکومتونه جوړیږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم دی کې چې دی اکثریتي رای اغېستې دي یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوي دي نو هغوی به خپل حکومتونه جوړوي په خیبر پختونخوا په پنځه ضلعو کې څلېرو ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي کوهستان کې دغه ټاکنې نوې شوې او په څلېرو ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي دغه دعوی کوي چې دا هغوی به لکه په هغې کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې هغوی وایي چې موږ به په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو خو بل خوا بیا عوامی نیشنل پارٹی په سواده مردان چارسدا او تورغر کې اکثریت دا کړی دی دغه شان جمعیت العلماء اسلام په جنوبی اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي او جماعت اسلامي په قطع او بره دیر کې نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړیږي په ضلعي حکومتونه نو دا یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغوی به دا وکړي چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلعي حکومتونه جوړ شي بل خوا دا به ووایم چې په خیبر پختونخوا کې مخالف ګوندونه چې دي په هغه کې عوامي نیشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز دا صوبائی حکومت خلاف یو احتجاجی تحریک هم پیل کړی دی او هغه دا ویل دی چې دې تا دا لوکل باډیز کوم ټاکنې شوی صوبائی حکومت په دې کې ککړو او هغه دا نه مني نو دا تحریک هم هغه شروع کړی دی او د روزې نمک کې یو لوی جلسه په پېښور کې شوی و دې دا شان د صوبائی سملې دا غونډه نه هم احتجاج کړی دی پرې کو نه کړی دی نو دا به کتی شي چې راتلونکي کې د دې نتیجو به اثر وی یا د لوکل باډیز با کوم اثر خو لوی خبره دا شو چې سلیر شورا د پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمی نتیجې اعلان کړي ځکه چې د دې انتظار وو په دغه ټاکنو کې سلور اتیا زره کاندیدانو برخه اخیستي وه او بیا په درې څلوېښت زره چوکور چې هغه کې ضلعي کونسل او تحصیل کونسل او ویلج کونسل او نیبرهود کونسل په دې باندې په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي نو دا یو لوی پراسس و زیات کاندیدان پکې برخه هم اخیستې وه او دا نور کله په نسبت دغه چوکۍ چې څنګه ما وویل درې څلوېښت زره نو دا په لومړي ځل دومره زیات امیدواران یا دومره زیات د عوامو منتخب خلک مخې ته راغلي دي.
صحیح، ډېره مننه خالد خان زموږ سره د تازه او تفصیلي معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لس بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس راځو د راپورونو پر لور. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچي او د دې صوبې په نورو برخو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ له امله د مړ سوو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د چارواکو په وینا پرون د زیاتې ګرمۍ له امله څه کم 200 کسان مړه شول چې دا ډول د مړو شمیر له 900 پورته شوی دی. د کراچي ښار روغتیایي چارواکي وایي چې که څه هم په دې ښار کې د ګرمۍ زور لږ څه کم شوی خو سربیره پر دې لا هم روغتونونو ته جوپې جوپې ناروغان روان دي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچی او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د تودوخې له امله د وژل شو شمیر مخ پر زیاتېدو دی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچی ښار په بیلابیلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچی ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او هوس له امله د وژل شو شمیر تر 900 اوښتی چې تر ټولو زیات خلک په کراچی کې مړه شوي دي. د دوی په وینا یوازې د چهارشنبې پرس په کراچی او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 195 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچی اوسیدونکي وو. د چارواکو په وینا د کراچی په جنا عباسي لیاقت نېشنل او نورو روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی او لا هم دغه روغتونونو ته د تودوخې له امله د بې سده شو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري. د کراچی ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څنګه مشر ډاکټر سیمی جمالی د پنځمې په شپه د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې که څه په کراچی کې تودوخې زور لږ څه کم شوی خو لا هم روغتون ته د جلوخلو ناروغانو د لړول لړۍ دوام لري. د جمالی په خبره په تیرو 3 ورځو کې یوازې د دوی په روغتون کې 310 کسان مړ شوي چې د کراچی په تاریخ کې ساری نه لري. په تیرو 4 ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جلوهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د 9000 ناروغانو درمل نه کړی او د دې ترڅنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله 310 کسان خپل ژوند بایللی. بلخو د کراچی ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د سند اعلی وزیر او نورو ایالتي وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په کراچی کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاج وکړ او په دې ایالت کې د تودوخې له امله د مالي زیان مسؤلیت د نواز شریف پر حکومت واچاو. دوی پر نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې له ولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کېږي خو د دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو د ملي ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې په نړیواله کچه په چاپیریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې په کراچی او د پاکستان په نورو سیمو کې د تودوخې دا ډول څپې نورې هم راشي. کراچی د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کیږي چې شاوخوا 1 میلیون خلک پکې ژوند کوي. که څه هم دغه ښار له پخوا راهیسې د څښاک د اوبو او برېښنا له کموالي سره مخامخ دی خو سږکال د دوی ستونزې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت له امله د پخوا په پرتله څو چنده شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو پر لور د فاربونو په بکخیل کیمپ کې له شمالي وزیرستان د بیکور کرسو خلکو لپاره یو کیمپ جوړ کړل سوی چې ټول تنظیمي د پاکستاني پوز په لاس کې دي. سورز مخ کې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکیچ لامل د پاکستاني پوځي سرتیرو په ډزو دوه کډوال وژل سول او نه نور ژوبل سول. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تیروي مجید بابر یې په اړه راپور جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو خلکو لپاره دا مهال د افار بنو په بکخیلو کې حکومت یو کیمپ جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخې 60,000 کورنۍ ژوند کوي. سوره د مخ کې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازتنامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستاني پوځي سرتیرو په ډزو دوه بیکوره شوي ځوانان وژل شوي او نه نور ژوبل شول. د دغه کیمپ د امنیت ذمہواري د پاکستاني پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل اولې دومره ستونزمن دي. د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کیمپ کې اوس ځان داسې ګاڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچوي او قیدي. زه خو خپل داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راستی شي نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي نه خپله خور بهر نه راستی شي لکه هر څه د فوج په انډر کې دي په انګلیس خپله مرضي نشته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د ایدک سیمینا بیکوره شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپلو ماشومانو بچو د بکخیلو په کیمپ کې میش دی وای سختو حالاتو او بیکورۍ میرمن او ماشومان نفسیاتي ستونزو سره مخ کړی دي.
اجي دمو بچای دا کنه چې سپاشي کنه زاړي اورس کې مخ شبه یو کاسه ته ویلوري او بل دا وړی کا بچای مې دا د دفتر کې دوا سره په سر شو جړای غوې خراب ګرا دا لوجې تند نه خراب شو دې دفتر کې نذیر الیش کې څنګه ځان دا لا مو قسم دې په مو سره چا ځا غدا کړی ای پاو جوړا مو په دې نه وای خان صاحب اے قسم په خړای کې ولا یم وې څه ګناه مې نه کړا دا نو نو سره ځا ولا یم نن نو پنځل ورته کړی دا کنه
د بکخېلو کیمپ په سلور برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوی دي د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څو په قطار کې ملاویږي او د پوز لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی
موږ د کیمپ نه بهر راځي نو سهار وختي تقریبا سات بجې باندې آؤټ پاس ورکول شروع کیږي د دې نه مخکې موږ نشي تللی دې چې کله پرچې ورکول شروع کړو نو موږ یو لاین جوړ کړی وي آلریډي سبا وختي قطار نه وتی وي هر یو کار خپل آی ڈی کارڈ ورکوي بیا پرچې ورکوي دوه چیک پوسټ دي تقریبا 300 میټر سو لري فاصله ده د روډا پورې هغه موږ پیدل باندې تل کوي لیډیز هم ماشومان هم موږ ټول لکه دغه پیدل باندې دي هلته کې دوه چیک پوسټ دي دوه چیک پوسټ باندې موږ چیکینګ وشي هلته زموږ دا پرچې وکتل شي چې تاسو سره پرچا وي نو هغه ته د ورکو او تاسو سره پرچا نه وي نو هغه بیا واپس راولېږي
د بکخېلو د کیمپ مشر بریګیډیر مختار سره مو چې په یاد کیمپ کې د منشتو کډوالو د ستوندو په اړه رابطه وکړه نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستې کوي وایي
ټول کیمپ پوره د فارمیشن د لاندې د پوره یو سیستماتیک پروسس سره جوړ شوی دی کوم زمونږ د سټیټ اډمنستریشن د اف ډی ان ای او د نورو خلکو څخه کومه کیفیت چې زیاده هغه کیفیت چې مطابق په کیمپ کې ان شاء الله صدا څخه خبرې نشته دل نه کله صدا څخه حالات جوړ شي چې د خلکو هغه څه مسلې هغه پر ټایم باندې د هغه ځاله اون شي د خلکو هغه ایشو ایجوکیټ کی ادروایز کو زما ذاتی خیال دار چې څنګه سہولت لري د کیمپ کې ورته شي دي فلاوی دا څنګه خلک بهر څخه د پرایوټ کیمپونو کې ورخ په دې وخت کې پاتې کیږي دا هغه په تناسب سره پر کیمپ کې ځات کوي
په بکخېلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوی چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکلی شوی دی هلته د سوري مناسب تنظیم نشته چې لوجه وخت په وخت د سخت ګرمۍ لامل بوډاګان خزي او ماشومان به هوښه کیږي د پوینا د 2 کیلو کجورو لپاره هر کډوال د درو نه تر سلورو غنټو پورې په قطار کې انتظار کوي
دا اف ار بنو په بکخیل کیمپ کې مو د کډوالو د ستونزو په اړه د مجید بابا راپور واورید یا وسو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی باړیا کاخیلو قبیله کډوال وای چې د ستنېدو لړۍ بشپړ سوی خو تر اوسه حکومت هغه سنتیاوی نه دی ورکړی چې ورسره واده سوی دوی وایي چې د اوبو او بجلی نظام لانه دی بحال سوی او نه هم دلته کوم پرمختیایي کارونه پیل سوی دي دوی وایي چې تعلیمي ادارې روغتونونه او سړکونه دي هم ورله بحال کړی سي خو د خیبر پولیټیکل چارواکي بیا وایي چې د باړې د خلکو دغه ټول ستونزې په پام کې نیولي او دلته به ډیر ژر د بیا بحالي کارونه پیل کړي په دې هکله نور حال سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر ایجنسی د باړی اکاخیلو قبیلی مشران وای چې خواو شاد درې میاشتې وشوي چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوي دي خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاو ورکول وعده کړی وي هغه یې نه دی پوره کړی او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي په دې هکله د اکاخیلو قبیلی یو مشر ملک ظاهر شاه پردی مشال ریډیو ته وای
و د بهاله لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې هغه علاقه بخي سره شوی و روډونه هم خراب شوی دی و بجلی هم خراب دی ترانسفرمر هم څه په ګلولو ګدلې دي څه خلک وړې دي ټویلونو نه مشینونه هم تللي دي هغو ترانسفرمر هم نشته هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته هغې بجلی نشته ځکه چې بجلی خو بالکل نافذ ده
او د اکاخیلو قبیلی یو بل مشر پولیټیکل پردي هم خپل مشکلات داسې بیان کړل
مونږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپسي وشي د واپسي رابه مطلب رای چې اوبا او بجلی او روډونه او ترایکتی کورونه او سکولونه او مطلب دا رای چې هر یو سہولاتو د مثبتولونه ده هر شی به مطلب رای چې وسره وسره ټیکيږي ترنن تاریخ پر خو چې مونږ تلی یو د نور شین خپرې ده چې دی اوبو شین از یو ضروری بل شین نشته ری خو تر اوسه پر اوبو نشته ری څلور څلور میل لری اوب په ګوډیو کې په خرو په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډیو کې دا روري فاغه ملوي
د باړی اکاخیلو تاسو شو خلکو د غستون زمو چې کله د باړی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړی نو دوی وویل
مونږ فی الحال سلور سیکٹرز ٹارگیٹ کړی دي چې په هغه کې واټر سپلای دا هغه کې روډز دي هغه کې بجلی دا هغه کې سکول له او هغه کې اسپیټال له د ډوګری په اسپیټال کار جاری دی ان شاء الله د دې روان 30 تاریخه پورې په کې او پی ڈی کولاو شي بیا کم چې هغه خلو کې سی ڈیز دي یا سی ایچ سیز دي نو هغه هم ډیر اسه فنکشنل شوی دي او سکه لک کار مر پات دي پاتې شو د سکول خبره نو سکولونه فنکشنل شوی دي مونږ پټنټ کې شروع کړی و دا هغه دوه فیز کې به هغه کار کمپلیټ کیږي په شارټ
فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
زمرجغلا مشال ریڈیو خبری د سیاسي چارکار په هان وايي په پا پاکستان کې سیاسي حالات ډېر ګډوډ دي او اکمن ګوند مسلم لیگ نون ډله د یوازیتوب په حالت کې ده د دوی په وینا د اوسني حالات پر پیدا کېدو کې د اکمن ګوند د مشرتابه ځینې تیروتنې هم شامل دي اوس پرسته ده چې دا حالت په پا پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغیز کولای سي او کنه بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې لاره په کراچۍ کې د ګرمۍ لکبل د مړو سو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولسته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لار هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وای د خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پا پاکستان کې په پا سیاسي توګه یوازې سوي دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت پر رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پریکړې مهم رول ولوباوه د ویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملت پال ګوندونه د کاشغر ګوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداری سره له ټاکلي ملاقاته انکار وکړ
نواز شریف حکومت دی پی ٹی آئی اگر درنے کرائس کو بہتر ہینڈل کرو کیا یہ بہتری کی وجہ دعوا کہ پی ٹی آئی آئسولیٹڈ اور بیر واسطے اگر آئسولیٹڈ ہو اور جو غلط موو اصل زرداری بیان ورکو خوی ورکو بلی ورکو وغین پستا در شیدول ملاقات اصل زرداری سر کینسل کو
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړي خو دا ځل شای ورسره ملګری سي د ویل
سیاسي ګوندونو ته خو یو موقع د سیاست لپاره ملو دی او هغه کې د سینه دي چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق وي او دشمن په دې وخت کې انکمبنت حکومت یا واکمن حکومت کم دی اګه دی او د هغه پر خلاف کده یو تاریخ سلسله جوړی کی نو ما د سشال دي دې زل پیپل پارټي هغه کې وبرخه اخلي
ډاکټر اعجاز خټک وای په اوسنیو حالاتو کې په پاکستان کې جمهوریت نظام له سخت مشکلاتو سره مخامخ دی د دې په وینا د دې حالاتو قابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیات ذمہواری پر واکمن مسلم لیگ نون راځي
ما خیال دی چې جمهوریت دی وخت دې سخت کرایسیس دی او دې سنجیدہ چیلنجز او خطر ورته مخامخ دی ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسیبلټی وي وړې شوبې په دغه باندې خپه پښتانه او بلوچ کړي روټ په معامله باندې بیا یې دي زرداری سره خفګانو په پی ټی آی سره خواړه ولګایا وو نو پاتې څوک شول
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د اسټابلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي د دې په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده
بنظیر بی بی با اکثر دا خبره کوله چې مونږ ته حکومت ملاوي کی خو قدرت نه ملاوي کی اختیار نه ملاوي نو بیا سره ته حکومت ملاو دے اختیار ورسره نشته د سینه دي چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې د هدا پورې حالات راغلي دا غي قوت به دې کې وی چې واپس دلاړ شي او دې واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وو
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځانګړي توګه پیپلز ګوند ترمن سیاسي تاوتریخواله له هغه وروسته زیات سوچي د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د رواني میاشتې پر 19 نیټه پر پوز نیوکه وکړه او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف یې غندنه وکړه
بریوال کاکړو چې په پاکستان کې د روانو سیاسي حالات په اړه تاسو ته راپور اوروي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. د سهار 9:30 سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان په سین صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتی دی. حکومتي او سی چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د نیټو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. له بروکسل د ازادي ریډیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به دغه راز په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم بحث وکړي. امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې بشپړېږي، خو امریکا ژمنه کړې چې نورې دونیمې میاشتې به زموږ د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روس ایتار تاس خبري اجانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرالیا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس هم ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستی دي، راځي چې ورته ورسو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامداره ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عضب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خوالې راغلې دي. ورځپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکي ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحه لودی واضح کړې ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځنې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچي ښار په ګډون په نور سیمو کې په تیرو 4 ورځو کې د سختې ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړه کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارم پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې طالبانو ته ورپېښ مهم چیلنجونه په ګوته کړي دي او لیکي چې ورته په کتلو یا د ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره سوې ده. د دوه مقالو مهم ټکي ملیحه مرزا دا وړاندې کوي.
فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي د کراچي په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د 100 ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه 46 سانتي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی، او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انسانی صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په 1350 کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي 13 میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سختې ګرمۍ له کبله خواوشا 2000 کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي، چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي، چرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غځېدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی، ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجلې لیکي دغو دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجللي کې په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمیدو نخکاري، کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودې دي شي، خو دا ناممکن ده چې یاد ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار د خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم لیک سند لاسلیک کړی دی. د بهرنی سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پرون ویلي و چې د دواړو هیوادو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی بیا مشال رادیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل، او د دغو تضمینونو په جمله کې دا و چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
کړي. د ښاغلي منلی په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکي اړخ یې خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او په راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلی په وینا
افغانستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي، او پاکستان ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي. د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي، مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په 4مه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس واره سیدلی د یوې سندري پر لور راځي چې د عیسی خان په غږ کې سندري ته ورسو.
آه
یار تول خدا سنوی ہے تول خدا سنوی زوروی لپر تول خدا سنوی ہے تول خدا سنوی جوندون دورا دش بی با داست سنگا تیرو ما جوندون دورا دش بی با داست سنگا تیرو گل راہ لبی اختیار تول خدا سن گل راہ لبی اختیار تول خدا سن خدا سے
مشال رادیو خاوري او سیو زل بیازو در راپور نو پر لور پاکستانی چارواکی وای چې تر دې دمه لا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوال د سیدو مده نه د غزولې دوی هم دار ازوای چې دوی هڅه کوي چې لبیرته ستنیدونکو کډوالو سره نغدي مرسته زیات کړي او په خبره چې دوی به افغان کډوال په زور نه شړي بلکې دا غوي با عزت ستنیدل غواړي دا سرګنوند د پاکستان د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د مشر انټونیو ګوتری سره یو ځای خبري غونډې ته کړي د دې خبري غونډې نور حال زبیح الله شفق راکوي
د پاکستان د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې به په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي او په خبره چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه نه ده غزول شوې نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت له دې هیواد د افغان کډوالو په زور د نه ایستلو پر ژمنې ټینګ ولاړ دی او غواړي چې افغان کډوال په درناوي خپل هیواد ته ستانه شي بلوچ دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له مشر انټونیو ګوتریس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې 15 لک رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د روان کال تر پایه پورې د پاکستان، افغانستان او یونیچسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه په روان کال کې پای ته رسیږي، نو عبدالقادر بلوچ وایي چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده تمدید کړې، بلکې دا پریکړه به کابینه د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته په کتو کوي.
خواہش یہ ہوگی کہ ہر افغان مہاجر اسی ڈیٹ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے. دیکھیں گے کہ
زمین خواہش دادے چھ افغان کٹوال دروان کل دسمبر تر یو درش منٹے پوری خپل ہواد کستانشی خمونگ بگورو چھ دا سمر شنے دا پا عملی توگا دا سمر امکان لری او دا افغانستان وضعیت سنگ دے مونگ دروان اور اتنم کی کال پشپگ اشپگ میاشتو کی یعنی پدریو مرحلو کی دا افغان کٹوالو دا بیر کستان دو پاڑا منصوبہ جوڑو خود دے مطلب دانا دے چی گینے مونگ پاکستان کی دا افغان کٹوالو دو سے دو مدت تمدید کرے دا. نوموړي همداراز وویل چې دا مهال د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو له هرې کورنۍ سره $1200 مرسته کیږي، خو دوی هڅه کوي چې دا مرسته $2200 ته پورته کړي. په عین حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر انټونی ګوټرس وویل په شام، یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ پام له افغان کډوالو اړولی او دا یې هېر کړي چې اوس هم په ټولو نړیوالو کډوالو کې افغانان دویم ځای لري. نوموړي همداراز پر نړیوالو کګو کړ چې هغه افغان کډوال چې له لسیزو راهیسې د جګړو له امله په پاکستان کې ډېرې له یاده ونه باسي. ګوټرس زیاته کړه چې د روان کال په اګست کې به د افغانستان، پاکستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې پکې به د افغان کډوالو پر برخلیک بحث وشي. په اګست کې به د پاکستان، افغانستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه وشي او بیا به د درې واړو خواوو یو هیئت د منځني ختیځ شتمنو هیوادونو ته ځي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا او په خپل هیواد کې د ځای پر ځای کېدو په لړ کې مرسته راغونډه کړي. تر هغې وروسته به بیا په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو د کانفرنس یو ورځ افغان کډوالو ته ځانګړې او پر برخلیک به باسو شي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ له 2002 میلادي کال راهیسې پیل شوی، خو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال د پولیس تر فشار لاندې راغلل، دا لړۍ تیزه شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي شپې ورسپان ایکسپریس ټریبیون په خپل مقاله کې لیکي چې د پاکستان د پولیس په محکمه کې د بې ځای سیاسي مداخلت لامل دغه اداره په پېښورانه توګه ډیره کمزورې شوې ده. د دې مقاله نور تفصيل به مجید بابر درته واوروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپان ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال امتیاز ګل د ترهګرۍ، حکومتداري او پولیس د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکې ترهګرۍ، د حکومت د عملدارۍ د ستونزو د حل لپاره په پولیسو د حد زیات انحصار او د دغه هیواد د اشرفیه د ساتنې دندو د پولیسو په پېشورانه ذمهوارو ډېر زیات بد اثر اچولی دی. مقاله په دې نږدو کې د پاکستان د یوې سیډنې د ادارې سنټر فار ریسرچ سټډیز لخوا د پولیسو په محکمه کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د خبرو شوو دوو سیډینو د راپورونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیسو په محکمه کې اصلاحات راشي. د دې له وجې کلونه وشو خو د پولیسو محکمه یوه ریاستي اداره جوړه نه شوه. د لیکوال په خبره د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره د ولس سره د ملګرتیا اداره جوړه نه شوه چې له وجې د دغه ادارې نه خلک ویریږي. مقاله کې راغلي چې په امریکا کې د 11 سپتمبر د پیښې نه پس د هغه وخت د پاکستاني واکمن پوځي ډیکټیټر جنرل مشرف انتظامی یو هڅه کړې وه چې دغه هیواد د پولیسو په اړه د 1961 نه عملی پولیس ایکټ کې بدلون راولي، خو په مجوزه اصلاحاتي ایکټ کې په بیا بیا د بدلون له امله څلور وړ صوبو د اصلاحاتو عمل ودرولو او د پولیسو محکمه بیا په زور ډګر روانه شوه. لیکوال دیتوی چې دا مهال د دغه هیواد پوز د پولیسو دنده په لاس کې اخیستې ده او په دې نږدو کې پوز د درغلو او ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي او د پولیسو ځواک د دغه هیواد عدلیې، افسر شاهي او سیاستوالو دومره ځپلې ده چې خپل حقیقي دنده یې ترې هېره کړې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره، د خبریالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل ریپورت کې وایي چې کمبوډیا او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چیرې چې په رسنیو یا میډیا کې د سړو په پرتله ښځو ته ډېرې لږ تنخواوې ورکړل کیږي. پاکستان یو په هیوادونو کې دی چې خبریالان یا نور کارکوونکي ښځې له ګڼو مسلو سره هم مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د تیر ګل پورس د ملګرو ملتونو د خزو ادارې د خبريالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو ریپورت کې ویلي پاکستان په ایشیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې خزو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د خزو خبريالانو او نورو کارکوونکو شمیره زیاته شوې ده، خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي. د دغه ریپورت له مخې په پاکستان کې په میډیا کې د 500 په سر یو ښځه کار کوي او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې ښځو کارکوونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او ورځپاڼو کې د ښځو تنخواوې ډېرې کمې وي او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د ښځو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي.
زمونږ په ادارو کې دومره ډېر فرق نشته، خو چې کوم نوي ټلویزیون چینلونه او ورځپاڼې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوې جینکۍ کار کوي د هغوی تنخواګانې ډېرې کمې دي. په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی، هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبریالانو ترقی نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي او سړو ته بیا دغه مسله نه وي. او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکوونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه
دغه ریپورټ د اهم وایي دا یوازې په میډیا کې نه ده، په نورو ادارو کې هم ښځو ته کمې تنخواګانې ورکول کیږي او په انتظامی کچه هم ډېرې لږې ښځې مخې ته راځي. په پاکستان کې په ټولنیزو مسلو کارکوونکي سمر من الله بیا وایي په دغه هیواد کې کارکوونکي ښځې له وړاندې تر ډېرو مسلو تیریږي او بیا دوی ته د کار پوره معاوضه هم نه ورکول کیږي.
دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادی توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیو دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. او موږ څخه خو هر قسم قوانینو شته، مطلب خواړوم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي. او زما په خیال کې
دا ریپورټ دا هم وایي په پاکستان کې په میډیا او د خبریالانو په تنظیمونو سړی کنټرول لري او ځکه ښځې په انتظامی کچه هم نشي راتللی. بلخوا پاکستان او کمبوډیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چیرته چې په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو تنخواوې تر سړو کمې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یاوس هم د لوبو په اړه د راپور په لور ساسو پام را ګرځوم. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي دوی په کوټه کې د شپې مهال د رمضان په نامه د کرکټ اتلولي پیلوي ترڅو د پاکستان ولس ته دا څرګند کړي چې د کوټي او بلوچستان وګړي سوله خوښوونکي او د پاکستان سره مینه لرونکي دي. د دې لوبو په پای کې به د موسیقي پروګرامونه هم وي. خدای نور ناصر په دې اړه راپور کوي.
په کوټه کې د صوبایي حکومت د لوبو د وزارت چارواکي وایي حکومت یې د پاکستاني پوځ او ملیشا ځواکونو په مرسته د ټول پاکستان رمضان ټي 20 په نامه ټورنامنت یا اتلولي پیلوي چې تر روژه ماتي وروسته بیا تر پېشلمي پورې به یې د لوبې د کوټې په ایوب لوبغالي کې ترسره کیږي. د بلوچستان د لوبو او کلتور وزیر مجیب الرحمن محمد اسنی وایي دغه اتلولیو د پایل غونډه به د روانې میاشتې په 26 نیټه او د پای غونډه به په 4 جولای ترسره کیږي.
صوبائی
حکومت د ملیشا ځواکونو بلوچستان په مرسته د ټول پاکستان ټي 20 بلوچستان رمضان کپ د 2015 د پیلېدو اعلان کوي چې په کې به له ټول پاکستان څخه 40 لوبډلې برخه اخلي. د دغه اتلولیو با قاعده آغاز به په 26 جون د شپې 10 بجې او د پای دستوره به په 4 جولای د شپې 10 بجې په بوکټي کرکټ سټېډیم کې کیږي. د بلوچستان د لوبو او کلتور وزیر مجیب الرحمن زیاتوي د دوی حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې هڅه کړې چې د کوټې او ټولې صوبې وګړو ته په ټینګ امنیت کې داسې پروګرامونه جوړ کړي چې ورسره نور پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د کوټې وګړي سوله خوښوونکي دي. لنن 3-4 کاله مخکې به د کوټې بازارونه تر ماښام وروسته بندېدل ځکه چې په خلکو کې به د ناامنۍ ویره وه، لکن موجوده حکومت د پاکستان له پوځ او ملیشا ځواکونو پولیسو او لیویزو سره په ګډه په خلکو کې دا ویره اوس تر ډیره ځایه ختم کړي. د بلوچستان د لوب او کلتور یاد وزیر وایي د رمضان شل اوریز اتلولیو لپاره یې د پاکستان له بیل بیل لویو ښارونو څخه د اردو او پښتو مشهوره سندرغاړي هم رابللي چې د دې اتلولیو نندارچیان به له کرکټ سره سره له موسیقي پروګرامونو څخه هم خوند واخلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټا.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټولې خبرونې او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. که چیرې تاسو د راډیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال راډیو ټولې خبرونې اوریدلای شئ. زموږ د انټرنیټ پته د www.mashalradio.com. او که چیرې تاسو پر فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال راډیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال راډیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د مشال راډیو د نننۍ خبرونې سلام پښتونخوا د پای شېبې را رسیدلې دي. تاسو پام د تعبیر شاه په ژغ کې د سندري پر لور راګرځم، وروسته به خبرې ګړې پیل کړو.
چل دے خارا زمادہ واقعی دبل دے دا کم قانون دے دا سنگ چل دے خارا زمادہ واقعی دبل دے خارا زمادہ واقعی دبل دے ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی پختہ نوینم چے بلا ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی بے ننگ زور دا داس چل ول دے خورا زمادہ واقعی دبل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے بزورا
دبل دے خاورا سمادا باقی دبل دے